द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
گران اوریدن کو تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه خو کې نن د کال 2014 سم د اکتوبر د میاشتې ولسم نیټه ده او د نهه ورځ د وخت په پاکستان کې د ماسخوتن لس افغانستان کې نه نیمه او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ماسپخینې یو بجه شوې ده. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دی ټی وی او ریډیو خبرونه کې درته ز ارباب محمود
او ز مجاهد جواد
هر کله ویو اړم به تاسو ته وړاندې کوم چې نن په خبرونه کې به موږ سره کم مهم خبرونه شامل وي.
د عراق د موصل خار د برتنی ولو عملیات نن سهار وختي پیل شوې دي او روسي راپورونه وایي چې دولتي ځواکونه او کوردی یاغیان دغه خار ته 200 کیلومتره ورنږدې شوې دي.
او بل موضوع به موږ سره وي په پاکستان کې دننه د پښتونخوا او د بلوچستان صوبو د نیوکو رستو د پیسو نړیواله ادارې IMF هم د چین نه پاکستان ته د اقتصادي لارې غزولو په اړه د احتیاط نه د کار اخستلو غږ کړي.
او د افغانستان په نګرهار ولایت کې داعش ډله راډیوي خبرونه کوي او تر اوسه پورې دوی په دغه برخه کې هیڅ نوو سانسور سره مخ نه دي.
دا او یو شمیر نور رپورټونه په دې خبرونه کې دي چې تاسو ریډیو او ویډیو هم د دې کتلې شئ. گران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ټی وی ریډیو خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه خوکه او په دې خبرونه کې یو شمیر رپورټونه او مرکې به تاسو ته وړاندې کوو. خو د ټولو ډومبه خبر هغه د عراق په د ټولو بلکې د دویم نمبر باندې د ټولو غټ خار د موصل چرته چې داعش وسلوالو په کال 2014 کې د حمله رستو د دغه زینه عراق امنیتي ځواکونه تختولی بو او بیا دوی وسله هم پر خودلې و. دغه خار کې په رسمي توګه باندې د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی په سرکاري ټلویزیون اعلان کړی چې دغه ځای کې رسمي عملیات شروع کړي دي. موصل خار د عراق دویم نمبر د ټولو غټ خار دی. دا د داعش آخري غټ مرکز دی او ویل کیږي داسې ویل کیږي څېړونکو وایي چې دلته داعش وسلوال د 3000 نه تر 5000 پورې وسلوال موجود دي. خو په دې سره په دې خار کې عام خلک هم په لوی تعداد کې موجود دي. تفصیل یې د ډیو ریډیو په ویډیو یو رپورت کې زموږ همکار مجاهد جواد نه اورو.
عراقي ځواکونه له داعش څخه د شمالي خار موصل د بیرته نیولو لپاره نن ستر ځمکني عملیات پیل کړی دي. دا ستر پوځي عملیات له عراق څخه د امریکایي جګړې ځواک د وتلو راهیسې یعنی په تیرو 15 کالو کې ساری نه لري. د داعش په وړاندې په دغو عملیاتو کې کوردي جنګیالي، حکومتي پولیس، سنی قبایلي جنګیالي او شیعه ملیشي ټول په ګډه برخه لري. د عراق لومړي وزیر حیدر العبادی نن وویل چې ملت به یې په ګډه د بری جشن لمانځي.
محافظت نينوى الأحبة لقد دقت ساعة الانتصار وابتدأت عمليات تحرير الموصل. أعلن اليوم ابتداء هذه العمليات البطلة.
دا وایي چې د موصل د ازادۍ عملیات نن پیل کړل. داعش به ماتیږي او زموږ ولس به بیرته هلته ژوند پیلوي. امریکایي جنرال سټیفن تاونسند چې په عراق کې د ائتلافي ځواکونو مشري کوي وایي دغه عملیات ښایي حتی څو اونۍ دوام ومومي، خو عراق یې چمتووالی نیولی او موږ یې ملاتړ کوو. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر اش کارر وویل چې دا به د داعش په وړاندې د روان کمپاین په برخه کې یو مهم پریکړنده ګام وي. نوموړي په یو اعلامیه کې ویلي، موږ ډاډه یو چې عراقي ملګري به مو د ګډ دښمن په وړاندې بریالي شي او نه یوازې د موصل خار بلکې ټول عراق به د ظالم داعش له پنجو څخه خلاص کړي. د جګړې له پیل څخه 3 ساعته د مخه د عراق هوایي ځواک د موصل پر خاریانو باندې په زرګونو د خبرداري پاڼې له هوا څخه وپاشلې. د جګړې په ډګر کې یو کوردي افسر شوان احسان داسې وویل،
حتی موصل.
دی وای موږ به تر هغې دغه سیمې وساتو تر څو د ښار لمن ته ورسیږو. دا د موسل د بیرته نیولو عملیات دی. زموږ مورال اوچت دی. موږ حتی د داعش د قوت پر مهال هم هغوی ځپلي دي، نو اوس خو کمزوري شوي دي. موږ د انسانیت، بشري حقونو او د دین د دفاع لپاره راغلي یو. موږ به دوی ټول جارو کړو. مرستندویه کارکوونکي وایي دا لا څرګنده نه ده چې د موسل ملکي وګړي به د دغې جګړې پر مهال څه کوي. دوی د جګړې په پلان جوړوونکو باندې نیوکې کړي چې د ملکي وګړو د وتلو لپاره د خوندي لارو په چمتو کولو کې پاتې راغلي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې مشر سټیفن براین وایي دا مهال د 2000 بې ځایه شویو کسانو لپاره په کمپونو کې ځای لري او ډېر ژر به دغه ظرفیت 2.5 لاکھ ته لوړ کړي. د وړاندې وویل چې ښایي تر 1 میلیون کسانو پورې د موسل د جګړې له امله له خپلو کورونو څخه وتښتي. د وړاندې وویل چې زه یو ځل بیا په ټولو غږ کوم چې د نړیوالو بشري مرستو د قانون له مخې دی د ملکي وګړو د ژغورنې په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د موسل اوسیدونکو په خپلو ټلیفوني اړیکو او د سکایپ له لارې ویلي دي چې داعش د موسل له ښار سره ټولې تړلې لارې او پلونه بند کړي دي او خورا زیات ماینونه یې ځای پر ځای کړي دي. دوی دا هم وایي چې داعش د سیمې له خلکو غوښتي دي چې له خپلو کورونو څخه دی د وتلو هڅه نه کوي. که له یوې خوا له داعش څخه د موسل د بیرته نیولو په اړه دا مهال ګرمه جګړه روانه ده، خو له بلې خوا د موسل د راتلونکي په اړه هم د ښکېلو خواوو تر منځ ناندرۍ له همدې ګړې پیل شوې دي. کردانو د دې میاشتې په سر کې ویلي وو چې د موسل هره برخه که دوی ونیوله نو د همدوی د ولکې لاندې، یعنی د کردستان له چتر لاندې به پاتې شي. د شنبې په ورځ د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان چې د موسل په 40 کیلومترۍ کې یې هیواد د سنی جنګیالیو د روزنې یو مرکز لري وویل د موسل واک باید سنیانو ته ورکړل شي. اردوغان خبرداری ورکړ چې شیعهګان دې موسل ته د ننوتلو هڅه ونه کړي، خو جګړه روانه ده.
درنو اوردونکو، د عراق په موسل کې مو د جګړې له وروستي حاله راپور واورېده او اوس یو راپور چې څو شېبې مخته رسېدلی ده، په دغه راپور کې ویل شوي دي چې د کوردي مرلیشي د عراق ښار طرف ته 200 کیلومتره ورنږدې شوي دي او جګړه اوس هم تند روانه ده. دا چې په د عراق په موسل کې د جګړې ستراتیژي څه ډول ده، ځکه چې داعش تر دې مخکې په ځینو راپورونو کې ویلي وو چې حتی د ښار په ځینو برخو کې دوی خندق کلی ده، تر څو چې د پخوانۍ د خندق له غزوې سره دوی یو څه پرتله کړي ده خپله جګړه. دغه د جګړې ستراتیژي څنګه ده، څومره به دا جګړه دوام وکړي او د جګړې د نورو اړخونو په اړه زموږ همکار ارباب محمود علي صاحب د پاکستان پخوانی پوځي غړي استاد محمد خان سره مرکه کړې. اوریدو تم را بولو.
داسې خندق کې جګړې باندې دغه دا یو مستند دفاعي پوزیشن دغه په شامه باندې نه دي، نو خندق په ذاته خود هیڅ شی نه دی. هغه په یو دوه درې ګنټو کې هغه دغه نه ټنکونه مخوا تلی شي، باقي فوجي سامان ته خوا تلی شي. او اوس داسې چې کوم داسې خندقونه وي د هغې دپاره برج لیئرز وي، اسالټ برجز، دته اسالټ برجز ورته وایي چې هغه تا سره په حمله کې هغه پول چې کوم دی هغه روان وي او هغه ډېره ثانه سره یو هغه اوچ خندق دی او هغې کې اوبه وي دواړو دپاره چې کوم دی برج دغه شته کیپبلټي شته دی هغه ته ولګوه ټینکونه یا نور چې کوم دا اسلحې ساز و سامان دپاره یا رسد دپاره ګاډي دي هغه هغه اوبه کولی شي.
بریگیډیر صاحب، که د موسل خبره وشي نو یو طرف ته ائتلافي ځواکونه دي چې امریکا او نور عراق ځواکونه دي او نور ملکونه، او هغې سره ټینکونه دي، توپې دي او دغسې میزایل دي، او بل اړخ ته داعش وسلوال دي چې د هغوی شمېره هم کمه ده، دوی په مقابله کې جاز هم تر اوسه پورې نه لري داسې معلومات دي. نو څومره امکان نه چې دا څومره زر پرې وتلی شي د حکومت په واک کې راتلی شي؟
کوم تاسو ماته عمومي حالات وایي چې کوم هلته دي، نو هغه کې دی ډیلی کولی شي، وخت پکې کولی شي چې موسل په دوه ورځو کې قبضه کېدی شي، څلور ورځو کې قبضه کېدی شي، شپږ ورځو کې قبضه کېدی شي چې کله یعنی میجر افنسیو شروع شي. نو دا پریپونڈنس آف کنونشنل مطلب چې دا روایتي دغه چې کوم دی اصل هي هغه دي سره خوافر مقدار کې دي سره ایئر کور هم شته دی هوائی فوج هم سره شته دی هلته بل سروس شته دی نو دا خو د وخت خبره ده دې مقابله ګټلی نه شي دوی به بیلي دا اوس هغه وخت پورې ده چې هغه څومره وخت چې کوم دی هغه مزاحمت کوي
او بریکلیر سے بخری پختنه لرم ځکه چې په دې اوسنی وخت کې اربن وارفیر چې ورته په انګریزي کې اصطلاح استعمالږي په خاریزو علاقو کې جګړه کې کم ځکه چې آبادی هم وی موصل کې هم دا د ډیرو د ملیونو خلکو آبادی ګڼل کېږي ځنې خلک پاکستان او ځنې نشته په دې کې عام خلکو ته د تلفاتو یا د زیان رسیدو څومره امکان وي
بیا دې کې ډېر دا افسوسناک خبره ده او دې کې که تاسو کتلې دي په ځان جنگزون کې هم چې کله اتحادي فوجونو په یورپ باندې حمله وکړه او د جرمني اغوستو پورې دا عام ولس ډېر زیات نقصان شو پورې جنگ کې دا عام ولس ډېر زیات نقصان وکړ چې فوجان کم مړو او عام ولس پکې زیات وژل شو یا ګوبل شو نو دا چې موصل کې به هم څومره چې دا جګړه کېږي وخت اخلي بومونه چې کوم غیر فوجي دغه خلکو سیاسي ته نقصان ډېر زیات دی دا وی مال ته هم نقصان رسی دا وی کورن ته هم نقصان رسی دا وی خپل انساني نقصان به هم رسی نو دا یو افسوس دا خبره ده خو کو دې باندې دغه کیږي نو دغه طریقه ده چې دې کې به جن به دغه کیږي په کوڅو کې او په سړکونو باندې او تر اخره پورې دا هیڅ دغه ازمګري د دې د کلاپس راغې نو دا ریلیشي دا په غیر نقصان او وشي او کوي مزاحمت وکړه دا به نقصان کیږي
ډیر مننه بریګډیر صاد محمد خان صاحب د وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره تاسو خبرې وکړي
گرانو اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ټی وی ریډیو او ټی وی خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه غوږ کې تاسو غواړي او ویډیو ریپورټونه چې د وایس اف امریکا ټی وی ریډیو کم ریپورټونه د سیمې او د نړۍ نه راخلي دي هغه تاسو د ټی وی ریډیو په فیسبوک پانه باندې کتل هم شي یوازې کتل نه بلکې په هغه باندې خپل رائے هم د ټی وی ریډیو سره شریکول شي نور کم خلک چې د فیسبوک دغه ویډیو کتلی شي نو هغه سره خپل رائے هم شریکول شي اوس یو بل رپورت تاسو پام را کړو چې د آشنا ریډیو خبريال ذبیح الله غازی را لیکل دي او دا رپورت د افغانستان په ننګرهار کې د داعش وسلوالو د ریډیو سټیشن په حق له د خلافت نومیده چې دوه میاشتې وړاندې دا په یو ډرون حمله کې وړاندې شوی وو د دې کم نشریاتي خبرونه وي هغه ځنډول شوی دا دریم ځل چې خلافت ریډیو یعنی د داعش دغه خلافت ریډیو په ننګرهار او لری پرتو علاقو کې اوریدل کیږي تفصیل یې د ذبیح الله غازی په دې ویډیو رپورت کې اورو
د خلافت په نوم د اسلامي دولت یا داعش ټلي راډیوي نشرات په پخوانی څپه بیا ځلې پیل شوی خو تازه نشراتي واځي د ماخام نمخه د یو سات لپاره پیل کړی دي
کته هم د اسلامي دولت یا داعش ټلي راډیو تازه تازه خپل نشرات بیا ځلې پیل کړی خو د خلکو یې را داده چې که حکومت مخنیوي ونه کینو لا ډیر ستونزي جوړول شي
په نوی پریکونسي پیل شوی د غراډوي خبرونې د پخوانو واغو پڅیر دینی مسائل او د حکومت او وسلوالو طالبانو په خلاف تبلیغات خبري
دا خبرونې چې تقریبا د 15 ورځې بیا شروع شوې دي مخکې هم شروع وي خو 15 ورځې د یو څه وخت د سکوت نه ورسته 15 ورځې کې دا بیا خبرونې شروع شي خبرونې هغه د پخوا په شان خبرونې دي هغه تبلیغات پکې کیږي او زیاتره د غاړي چې خپل د نفوذ یا د خپل هغه لپاره چې کسان راجذب کړي د جلب جذب لپاره هغه زیاتره د تبلیغات کوي خبرونه تقریبا یو ساعت خبرونه چې د شپږو بجو نه ماخام ته وو بجو پوری
په رادیو کې د پښتو او دری ترڅنګ په عربي ازبکي تاجکي او نورو ژبو مترانې او تقریرونه خبريږي د خبرونو چلوونکي پښتانه دی او داعش ډلې ته درابللو تل درنه ده دا دریم وار دی چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې رادیو په ننګرهار کې خپل خبرونه پیلي دوه وره وړاندې بي پيلوټه تیارې د دغه رادیو دزګا اشتلې او تر څمودي ځن اورسته بیا ځل خبرونه پیلولې حکومتي چارواکي مني چې د خلافت راډیو کېدونکو نشرات د داعش تر ولکې لاندې د شینوارو په لرو پرتو ساحو کې کیږي. خو وايي اوس خلک د دغه راډیو په خبرونو په خوانی باور نه لري.
د دوی تبلیغات اوس په لسونو ډیر تاثیر نه کوي. یو مهال دوی چې تازه تازه په خبرونو پیل کړی وو وحشتي پیغامونه دوی ورکول. اوس ټول ولسونه زموږ په دې پوه شوي چې دوی یو غیر اسلامي حرکتونه ترسره کوي. یو ځل بیا هم موږ ډاډ ورکوو چې دوی به همیشه هڅې وکړي چې د نورو جګړو تر څنګ تبلیغاتي جګړه جریان کې وساتي یا دوام ورکړي. خو بیا به هم لکه د خپل په څیر لمنځه وړل کېږي او دوی پالت په لمنځه وړل کېږي.
که څه هم حکومت په ننګرهار کې د داعش ډلې پر وړاندې د جدي مبارزې خبره کوي، خو سیمه ییزو چارواکو امریکا غږ ته ویلي چې په تېره یوه میاشت کې د شینوارو په کوټ، اچین، هسکی مینې او نازیانو ولسوالیو کې د اسلامي دولت ډلې په عملیاتو کې پریښودي سیمې بیرته تر ګوتو کړي. ذبیح الله غازی، جلال آباد.
د پاکستان د ترهګرۍ ضد اداره وایي چې د پنجاب په شیخپوره سیمه کې د تحریک طالبای پاکستان شپږ وسلوال کسانی وژلي دي او درې نور بیا له سیمې څخه تښتېدلي دي. دغه راز د پنجاب په دیره غازی خان کې هم دغه ادارې د اتو نورو کسانو د وژلو خبر ورکړی. د ډیوی خبریال پیر ولایت شاه پرې دا راپور استولی.
د سی ټی ډی زرایه تر مخه دا پیخه د تیر خالی او اتوار د نیمې شپې رامنځته شوې ده، او دا چې د پیخه د زینه درې کلاشنکوف تماچی او بارودی مواد هم تر لاسه کړی شوې دي. د نړیوالو د ترهګرې مخنیوي ادارې د ایالت ډیر غازی خان علاقه کې د القاعده او طالبانو سره تړاو په سر د اته ترهګرو د وجنې داوه کړې وه. دا داوی په یو داسې وخت مخې ته راځي چې پنجاب او مرکز کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند باندې د کلدم ګرځولې شوې ډلو سره د نرمۍ ساتلو په تورونو کې شدت راغلی دی، او مبصرین او حکومت مخالفه ګوندونه د ترهګرۍ په ضد د پنجاب حکومت د عملیاتو په داوو سوالونه راپورته کوي. هم د پنجاب ایالت سره تعلق لرونکي د دفاعي چارو څېړنکار عامر رانا پنجاب ایالت کې د شدت پسندو خلاف رامنځته کیدونکو کاروایي مثبت بلي، خو ورسره دی په ایالت کې د هند مخالفو فرقاوارانه جګړو کې ککړ کلدم ګرځولې شوې ډلو موجودګي ته هم اشاره کوي، او زیاتوي چې تر څو دغه ډلو مرکزونه نوي په نخښه کړې شوې تر هغه د ترهګرۍ خلاف عملیات نتیجه خیز نشي ثابتېدلې.
انکو ختم کر دیں گے لیکن وہ دوبارہ ریسرفیس ہو جاتے ہیں. جب تک آپ ان کی نظریات کو، ان کی ایڈیالوجی کو، جو ان کی نرسری ہے، اس کو آپ نہیں اٹیک کرتے، اس وقت تک یہ مسئلہ چلتا رہتا ہے.
دی وای چې د ترهګرۍ مخنیوي اداره وخت په وخت د مبینه ترهګرو د وجلو داوی کوي، خو د اغه تندره وډلو بسوک غم کوي کم چې د غیر قانونه ګرځول کېدلو باوجود په ښکارا فعالیتونه کوي. تیر ورځ د پنجاب شیخوپور او د دین اړوند د ایالت مختلفو برخو کې رامنځته شوی کاروایو کې د ترهګرو د وجنو داوی کیږي، خو په دې واقعیاتو کې پولیس او امنیتي چارواکي بالکل محفوظه پاتې کیږي، او مبصرین په دې اساس هم د صوبایي حکومت په دغه داوو باندې سوالونه راپورته کوي. دفاعی چارو سیلنکار عامر رانا هم د دې نظر سره اتفاق لري، او د پولیس او ترهګرۍ مخنیوي ادارې لخوا دغه کاروایو د عدالتي تحقیقاتو غوښتنه کوي.
اس قسم کی ایک پوری ویو جو ہے ٹارگٹ کلنگ کی 90s کے اندر بھی چلی تھی، اور جس کے واضح ثبوت تھے کہ وہ ایک ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ تھی.
دی وای چې د بشری حقوقو تنظیمونه هم پنجاب ایالت کې را منستکیدون کې دغه کاروایو باندې تحفظات لري، او باید چې د دې مقابلو اصل حقیقت د عدالتي تحقیقاتو په لاره معلومه کړی شي. د ترهګرۍ مخنیوي مرکزی ادارې نکټا تر مخه د ملي تګلارې د لاندې تر ټولو زیاتې کاروایې پنجاب ایالت کې شوې دي، خو حکومت مخالفه ګوندونه او مبصرین دغه حکومتي دعوی ردوي او مطالبه کوي چې حکومت دې وښایي چې پنجاب ایالت کې د تندره وډلو کم یو لوی مشر باندې لاس اچولی دی، او دا چې حکومت د زرګونو په شمیره کې د روانکارو د گرفتارو چې کومه داوه کوي، نو دا د هم خوښي چې دا گرفتار کړی شوی تنانې په کومو جیلونو کې ساتلې دي. بلخوا د پنجاب په خوانی گورنر سلمان تاثیر زوی شهباز تاثیر هغه خبر بی بنیاد ګرځولې دي چې ګنې تیر ورځ شیخوبورا کې وجل شوی ترهګرو کې یو تن د په تختولو کې ککړو. د ټویټر د لارې خپل یو بیان کې شهباز تاثیر ویلي چې مطبوعاتو کې دا خبر مخې ته راتلو سره د جون ته خطر پیدا شوی دی، او دا چې د اغواکارو تعلق د ټي ټي پی نه بلکې د بل یو ترهګر وسلوالې ډلې اسلامیک موومنټ آف ازبکستان سره دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
گران اردن کتا سدا وائس آف امریکا ڈیور ریڈیو خبری خبرونه ته واشنگتن ڈی سی نه خو کی تاسو ڈیور ریڈیو سره اوسه تاسو تبا پختونخوا کې ٹرانسپورٹرانو احتجاج کړی دی ځکه چې هغه وای چې ټول ټیکسونه په موټروی باندې او نور سړکونو باندې زیاتې پیسې چې نه اغستل کیږي ټول چې نه اغستل کیږي دغه احتجاج به تاسو ته وړاندې کوو. دغه رپورٹ را لېږلې د ډیور ریډیو خبریال حمید الله. خو د هغې نه وړاندې یو بل رپورټ ستاسو پام را ګرځو. پاکستان حکومت پاکستان کې دننه سیاسي حکومتونو دغه یو بار بار دا غوښتنه کوله چې وسلوالو نیول شوي وسلوالو ته سزا ورکړي، خو د هغوی ته د سزا ورکولو لپاره شهادتونو لپاره څوک نه راوړاندې کېدل. دغه سي عدالتونو هم نیوکې کولې چې قانون د دې لپاره بل جوړ شي، ځکه چې عدالتونو کې حکومت صحیح ثبوتونه ورنکړي. او دغه سیډونکو هم دا غوښتنه کوله چې وسلوال د عدالت د لارې ازادي مومي. د دې وروسته د پاکستان مرکزي حکومت د پوځي عدالتونو جوړولو اعلان وکړو. دوه کاله پوره کیږي د جنوري په میاشت راتلونکي کال دغه پوځي عدالتونو مده به پوره شي. دغه پوځي عدالتونو څومره امنیت راوستلو کې کامیاب شوي دي دغه پوځي عدالتونه، او بیا وسلوالو ته څومره سزا ورکړل شوې ده؟ تفصیل یې د ډیور ریډیو خبریاله سادیا قاسم شاه په دې رپورټ کې راکوي.
د پېښور آرمی پبلک سکول باندې په 14 دسمبر کال 2014 کې خونړی ترهګر حملې نه پس د ترهګرو پر ضد قانوني کاروایی او هغوی ته سزاګانې ورکولو لپاره کوم خصوصي فوزي عدالتونه د دوه کالو لپاره قائم شوي وو، د هغې مدت ختمېدو کې دوه میاشتې پاتې دي. خو قانون پوهان وایي چې اوس هم د ترهګرۍ ډیرو مقدمو اورېدنې لا پاتې دي. د پېښور یو وکیل شاهنواز خان وایي چې داسې ښکاري د دې فوزي عدالتونو مدت کې به نور اضافه وشي.
از ایشو باندې دی عمل وکړی دی او روان دی چې څنګه چې دی تمه او مستقبل نږدې کې ختمه دوه ولرې، خو مې دی د ایکسټرنل ملوشي یا مې دی د دې کې ریسرچینګ دی او شی د بهر دی عدالتونه کې دی ځکه چې دې کې سونه اوسه پېندینګ دی.
د خصوصي حالاتو لکبل قائم شوی دغه خصوصي فوزي عدالتونو تر اوسه پورې 112 پورې سزا شوی تر هغه ته پانسي ورکړي. ایو سورزی وڑان دی د پاکستان فوج سر لخکر جنرل راحیل شریف د دې فوزی عدالتونو نه سزا شوی د لس نورو ترهګرو د پانسی عدالتی حکم باندې خپل رضا ورکړی ده. د دې فوزی عدالتونو د مقدمه اوریدنې تفصيلات د ملزمانو کورنو سره هم نشریکیږي او خفیه ساتل کیږي، او د فوز د طرفه د دې سزاګانو اوریدو نه پس د دې معلومات مطبوعاتو سره آی اس پی آر یا د فوز د معلوماتو خبرولو څنګه له طرفه شریک کیږي. د فوزي عدالتونو تر اوسه پورې 114 د مقدمو اوریدنې کړې دي، او 3 تر هغه ته د عمر قید سزا او 112 ته د پانسي سزا اورولې ده. خوشانواز خان وایي چې ک جنوري کې د دې فوزي عدالتونو مدت ختم هم شي، نو کېدای شي چې یا خود دې د مدت په زیات کړی شي یا د دې اختیارات په نورو عدالتونو ته ورکړي شي. دغه فوزی عدالتونو د فیصلو یا د سزاګانو په حق له ملزمانو د کورنو د اپیل یو خاص هم تر اوسه پورې د پاکستان اعلی محکمه یا سپریم کورټ اف پاکستان تر اوسه نه دی اوریدلې. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
درنو لیدونکو او ریدونکو لملتیامو مننه. په یو بل راپور کې راغلی دی چې په پاکستان کې دننه د پښتونخوا او بلوچستان صوبو د نیوکو وروسته د پیسو نړیوال وجهي صندوق یا د پیسو نړیوال ادارې IMF هم د چین نه پاکستان ته د اقتصادي لارې غځولو په اړه د احتیاط نه د کار اخیستلو غږ کړی. ایم ایف مای وای پاکستان ته پکار ده چې دغه مهمې پروژې د لوازنامې په اړه خپله رښتینولي ثابته کړي. نور حال د ډیوی خبریالې رابیا پیر په راپور کې اوري.
نړیوال مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف د پاک چین اقتصادی رہداری د پاکستان پر اقتصاد کھیدوں کے اثراتو په اړه خپل جائزہ رپورٹ کی ویلی دی چې د چینی سرمایہ کاری اور منصوبو سره به پاکستان ته بهرانی سرمایہ کاری راتک شروع سی. خود درآمداتو په مرحله کې به هیوا تراتلون کې ترسیلات زر لویه برخه استعمالی شي او په دغه کلونو کې به کرنٹ اکاؤنٹ خساره هم زیاته سی. د آئی ایم ایف د اندازې تر مخه په کال 2000 کې د پاکستان مجموعی بهرانی مالیاتی ضرورتونه 85% سیواسی چې حجم به یولس ارب ډالر څخه تر اولس ارب ډالر پورې وي. خو په دغه موده کې به درآمدات 15% وي او یوازې 15.2 ارب ډالر پورې به وي او دغه کال به ترسیلات زر شره د مجموعي کامي پیداوار 2.2% کېدای سي. آی ایم ایف خبرداری ورکړی دی چې پاکستان ته به د سی پیک منصوبو له وجې بهر ته بیرته تلونکي پیسې یا انخلای زر سنبالول ضرورت وي، ولې چې کله چې چینی سرمایه کاران د دغه منصوبو د اصل سره خپله ګټه ترلاسه کول شروع کړي نو بهرني سرمایه کاری باندې به هم اثر غورځي او دغه منصوبو لپاره چینی بانکونو څخه اخستونکي قرضې ادا کولو په صورت کې به هم پیسې د هیواد څخه بیرته بهر ځي. د دغه خطرې په اړه چې کله موږ د پاکستان د خزانه پخوانی وفاقی وزیر ډاکټر سلمان شاه سره خبرې وکړې نو د ډیوا رادیو ته وویل چې د سی پیکس د مواقعو سره خطرې هم تړلې دي. یوا برخه سړکونه، ریلوی او رابطو منصوبې دي او بل برخه د توانایي منصوبې دي چې چینی کمپنۍ به لګوي او پاکستان حکومت به د صارفینو څخه د دوی پیسې بیرته ورکولو ګارانټي ورکوي او کچري صارفین دغه منصوبې د ګرانښت له وجې پیسې نسوي ورکوي نو د پاکستان حکومت به دغه پیسې د ورکولو پابند وي چې د پاکستان پر معیشت یو لوی بوج پرېوتی سي او ویلي چې دا خطرې به تر ډېر مودې پورې دوام لري. ایم ایف خپل په دغه رپورټ کې د دغه خطرو د مخنیوي لپاره څه وړاندیزونه هم ورکړي او ویلي چې د سی پیک څخه ګټه ترلاسه کولو لپاره ضروري دی چې د پیداوار او درآمدات سیوا کولو لپاره اصلاحات وکړي سي. خو ډاکټر سلمان شاه وایي اصلاحات پکار دی حکومت وختي کړی وای وس حکومت په تلوار کې دی او د کال 2013 د ټاکنو څخه وړاندې ټولي منسوبې جوړول غواړي. نو د بدقسمتۍ سره په نتیجه کې به یو غیر کارآمده بجلی نظام جوړ کړی سي چې زموږ په غاړه به وي او د معیشت لپاره به یو لوی نقصان وي. دوی زیاتوي چې د سی پیک د دغه منسوبو د ګټو ترلاسه کولو لپاره ضروري دی چې د پاکستان حکومت د چینی کمپنۍ څخه په مناسب قیمتونو بجلی اخیستل باوري کړي. بل اړخته آی ایم ایف هم خپل رپورټ کې ویلي دی چې پاکستان حکومت ته پکار دی چې د بجلی پیدا کوونکو چینی کمپنۍ څخه بجلی اخیستو کې د احتیاط څخه کار واخلي او د دغه پروژو انتظام او د څارنې په عمل کې دی شفافیت او اعتصاب هم یقیني کړي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
گران اردن کتا سو دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو تا دا واشنگٹن ڈی سی نا خوکیا او پدیخ پراونه کې تاسو ته یو رپورٹ وړاندې کوو چې په افغانستان کابل کې آن لائن سٹور هم کار شروع کړی. دغه تفصیلی رپورٹ مو پدیخ پراونه کې لرو، خو یو بل رپورٹ ته چې د پیښور نه د ډیو ریډیو خبریال حمید الله را لېږلې ده دا ویډیو رپورٹ دی کې دوی د ترانسپورټرانو اتحادیه یو مظاهره کړې ده او هغه وی د حکومت په خلاف شعارونه هم ویلی او بیا د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په موټر وې کما ټیکسونه ټول ټیکس سیوا کړی شوی دی نو هغه دې بیرته واخستل شي. د دغه احتجاج نور تفصیل د ډیو ریډیو خبریال حمید الله نه اورو.
د پښتونخوا ټرانسپورټرانو د پېښور د موټر وې په ایکسچینج د احتجاج پروستیو کې د ټول پلازو د مالیه د بدري غزیتوالي په اړه کړی دی. پروستیو ورځو کې د پېښور او اسلام آباد ترمنځ د شخصي ګاډو د پاره مالیه د 160 روپو نه 280 روپو او د ډبو پلین کوچونو مالیه د 360 روپو نه 640 روپو ته زیاته کړې ده. دغه زیاتوالي د کوسټرو، بسونو او غټو ګاډو د پاره د 3800 نه تر 3200 روپو پورې زیات کړل شوی دی. د ترانسپورټرانو د اتحادیې صدر ناصر علي وایي
مونږ چې دې نه روان شو پېښور نه پینډه پورې مونږ نه 660 روپے ټیکس دغه کټ کیږي. اول 230 اوس 660 80% مونږ باندې دا سیوا کړې دي. بل د یو ټول پلازې نه چې مونږ انټر شو د موټر وے پولیس چې کم راځي نه چې کم دیزه چکن شروع شي ثوابه کې بزان ته مردان کې بزان ته د پنجاب پولیس بزان لې شپږ ځای خو بستا چکن کیږي چې ودرې کې دا د دې پېښور نه شروع شپږ ځای ستا په موټر وے ودرې د والیشن بدې نیکړې بیا به هم فاین درکې.
د نېشنل های وی اتارټي او د فوز د تنظیم لاندې ادارې اف ډبلیو ترمنځ د معاهده وروسته د موټر وے د مالی تنظیم اف ډبلیو ته سپارل شوې ده او اف ډبلیو د ریز لري چې دغه زیاتوالي د انشیا سره د شی معاهده سره سم دي. خو د اتحادیې مرستیال صدر نور محمد وای یو خوا حکومت د کال وزرا یو لسم نه د زړو ماډلو تر 5000 پورې ګاډي لا په موټر وے د دوه د پاره دوباره نه اجازه کړي. نو بل خوا د ټول ټیکس د زیاتوالي سره سره د پښتونخوا حکومت د ګاډو کلنې رېجستریشن زیاتوالي هم د 1100 روپو نه تر 1000 روپو پورې کړي دي.
پنځله کنه ګاډي سی وادي دا غیر نیول بند دي. اربونه روپې حکومت ته خساره کیږي او 584 روپے پر من پمنګ باندې داږي دغه راځي جرمانه راځي. دا درخواستونه میټینګونه درخواستونه نن کو سبا کو درې کالو شوې سمونه شو بیا دا غم جړل او د پلار رنگو مې څنګه ولا چاراتوي جنی کړي پیدا شو اني چې والا او چاړه تیر کړل د دې قانون دارې چې موږ با 100 درې کال پس په دی هغه انکریز د رول مطابق کړي دی په دې یو کال درې میاشتې کې درې پیرې سه واکو چې 620 د 390
د اف ډبلیو لخوا په موټر وے د مالی د زیاتوالي په سر د پاکستان په سنټ کې هم بحث شو او د پښتونخوا اسمبلی هم د مرکزی حکومت نه د یو قرارداد د لارې د مسلې ته د بیا کتنې غوښتنه کړې ده. د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون په خبر.
درنو اردوونکو تاسو به خبره سي چې د افغانستان په زابل ولایت کې وتن افغان ژورنالیست ناصرګندو وسلوالو کساندو له خوا 13 ورځ وژل شوی و. له ژورنالیستانو څخه د ملاتړ بیلا بیلو ادارو د یعقوب شرافت وژنه په کلکه غندلې او پر افغان حکومت نیوکه کړې چې د ژورنالیستانو د امنیت د خوندیتوب په برخه کې کافي څه نه کوي. په افغانستان کې د ژورنالیستانو څخه د ملاتړ ادارې مشر رحیم الله سمندر ویلي په روان کال کې لس تنه ژورنالیستان وژل شوي دي او که افغان حکومت روان وضعیت کابو نه کړي نو د تیر کال په پرتله به په روان کال کې د خبریالانو د وژنې کچه لا پسې لوړه شي. حقمل روان پرې د سیمې دا راپور چمتو کړی.
د زبل ولی ویان ګل اسلام سیال لډی وسره په خبرو کې او ویل یعقوب شرافت چې د کندهار د ملي رادیو تلویزیون خبريال وو 13 ورځ د دې ولایت په مرکز کلات خار درسلا په سیمه کې د وسلوالو کسانو لخوا په بریټ کې ټپی شو خو روختون ته تر رسیدو وروسته د زیاتو ټپونو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړ. په ورته وخت کې په افغانستان کې رسنیو څخه د ملاتړ بیلابیلو ادارو د افغان خبریال یعقوب شرافت وژنه وغندله او پر حکومت یې نیوکه درلوده چې د خبریالانو د ژوند د خوندیتوب لپاره یې کوټلي ګامونه نه دي اخیستي. د ژورنالیستانو څخه د ملاتړ ادارې مشر رحیم الله سمندر په زبل کې د وژل شوي خبریال د وژنې په تړاو ډیوې ته داسې وویل. دی خبریالانو وژنه او یادی هغوی وهل ټکول په افغانستان کې څه نوې خبره نه ده. دوی ورځې وړاندې هم دی د هیواد په پلازمینی کابل کې دی افغانستان ټایمز ورځپاڼې مسول دینه معلومو کسانو لخوا وهل او ډول شوی وو او وروسته یې د هغې کاري وسایل موټر له ځان سره وړي دي. لا جرنالستانو څخه د ملاتړ خپلواکي ادارې د مسولینو په وینا تر دې دمه په 2018 میلادي کال کې په زابل کې د وژل شوی خبريال په ګډون لسو تنو جرنالستانو په بیلابیلو پیښو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی او لا خبريالانو سره په لسګونو د تاوتریخوالي پیښې رامنځته شوې دي. د بیان ازادۍ څخه د ملاتړ ادارې په افغانستان کې د جرنالستانو د وژنو د پیښې پر زیاتوالي اندېښنه ښودلې او ویلي دي که افغان حکومت د هغو د ژوند خوندیتوب ته ځانګړې پاملرنه ونه کړي روان کال به هم د جرنالستانو لپاره مرګونی کال وي. د یادونې وړ ده چې په تیر کال کې نږدې 160 خبریالان په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي او یا هم د نامسولو او حکومتي کسانو لخوا د تاوتریخوالي له ګواښونو سره مخامخ شوي دي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
ګران اوریدونکو، کیږي د کابل خبره. نو د افغانستان په حق له یو بل رپورټ تاسو پام راګرځو چې پاکستان او افغانستان هغه هیوادونو کې شامل دي چرته چې پولیو ناروغي اوس هم په ځینو علاقو کې موجود ده. په افغانستان کې یو شمېر د پولیو ناروغ کسانو کیسونه رامخته شوي دي. په داسې حال کې د افغانستان حکومت د یونیسف او ډبلیو ایچ او په مرسته نن ټول ملک د 500 کالو نه کم هر ماشوم ته د پولیو کترو ورکولو کامی کمپین شروع کړي. دا سلو ورځنی کمپین به تر د اکتوبر 19 نیټې پورې جاری وي، خو که ځینې ماشوم د ساسکو اخستلو نه پاتې شي نو هغه بیا کولی شي چې په 21 اکتوبر باندې دغه مور پلار کولی شي یا نور مشران کولی شي چې دغه ماشوم ته په 21 اکتوبر هم کترې ورکي. نور تفصیل یې د آشنا ریډیو خبریال وحید الله فیضی په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان حکومت د کرکټ بورډ په همکارۍ د پولیو یا ګوزن ناروغي پر وړاندې د منی کمپاین پیل کړ. چرواکي وایي تمه ده چې په ټول افغانستان کې نږدې 9 میلیونه ماشومان د پولیو د منی په کمپاین کې واکسین کړي.
زموږ ماشومان د مایوب کېدو وړ نه دي، لکه څنګه چې تیر وختونو کې چې چک له منځه وړل شوی کېدای شي چې ګوزن هم له منځه لاړ شي. دا افغانستان په زیاتو سیمو کې لمنځه تللې او په څو محدودو سیمو کې پاتې ده.
په دغه کمپاین کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړو هم ګډون کړی دی. لوبغاړي وایي تمه ده چې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ پر وړاندې دغه کمپاین په ښه توګه په ټول افغانستان کې ترسره شي.
لکه څنګه چې زه کرکټ کوم نو د روغتیا برکت ده او زه هم غواړم چې د پولیو واکسین په ګوډ ګوډ کې هر کور ته افغانستان خلکو ته ورسوم تر څو دغه ناوړی مرزي د افغانستان څخه ورک شي.
زه د ملي ټیم لوبغاړی یم، زه د پولیو په کمپاین کې ګډون کوم او زه غواړم چې افغانستان چې پولیو ورک شي.
د عام روغتیا وزارت وایي چې اوسمهال په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن 8 مثبت پیښې حساب شوې دي او تمه ده چې د کرکټ د مشهور لوبغاړو په مټ دغه کمپاین په ښه توګه ټول افغانستان ته ورسوي.
لتیرو درې کلو څخه د افغانستان کرکټ بورډ اداره د یونیسف د ادارې سره په مشترکه د کمپاین کې د پولیو د محوه کېدو او نن کوم جلالت مو وزیر صاحب څخه کوم معلومات را کړل چې په 2012 کال کې دوی 80 کیسه د پولیو درلودل او سکل صرف 8 رجستر شوی دند. موږ یو ډیره مثبت انرژي را کوي.
دا یادولو وړ چې د پولیو یا ګوزن ناروغي وسمهال په افغانستان او پاکستان کې پاتې ده. د افغانستان حکومت وایي تمه ده چې د روغتیا نړیوال سازمان په همکارۍ دغه ناروغي له افغانستانه پراتون کلون کې لمنځه یوسي. وحید الله فیضی، کابل.
درنو اوریدونکو او لیدونکو، بیا هم ستړي مشي. په کابل کې تمکیګو یو بل پر ډپورې راپور هم لرو. له کابل نه هغه دا چې نن سبا په ټوله نړۍ کې خلک د خپل اړتیا وړ توکو د رانیولو لپاره نیغ په نیغه دوکانونو ته یا مغازو ته یا بازار ته نه وځي، بلکې د انټرنیټ پر مټ کولای سي چې په خپل موبایل لاري او یا هم د خپل کمپیوټر لاري هغه څه چې ارتیا ورته ولري او په کار دي هغه ونی شي. په کابل کې هم د کابل پارزان قیمت سیمه کې چې د احمدشاه بابا مینه نومیږي دلته د لومړي ځل لپاره آنلاین سٹور یا د انټرنیټ پر مټ باندې تاسو کولای سي چې الته ولاړ سي او د خپل ارتیا ورته کې رونی سي. په دې اړه د آشنا خبريال وحید فیضی دا راپورټ هم ټوکړی چې په ګډه اورو.
ارزان قیمت په آنلاین توګه د کالیو د اخیستو پلورنځي کابل د نړۍ په کچه له هغو خارون څخه شمیرل کیږي چې په وروستیو کلونو کې د وګړو شمیر پکې په بې سره توګه زیات شوی دی. خو د افغانستان آنلاین ستوریا ارزان قیمت په نوم پاڼه او د فیسبوک پاڼه چلوونکي د خلکو د غوښتنو پر اساس هر ډول کالی، زینتي او د ښکلا وړ توکي د هغې کور ته رسوي.
د دې کار نه زموږ هدف صرف دا دی چې موږ غواړو چې خلکو ته لپاره یو فیسیلیټي زمینه چې ده مساعد شي. ځکه چې نن سبا یو خو بیروبار ډېر دی کابل کې، د هغې نه علاوه امنیتي مشکلات هم دي. موږ فکر کوو د دې په خاطر چې خلکو ته مشکلات ونه شي، موږ غواړو چې دا موږ چې کوم پروډکټس لرو، آیتمونه، شیانه، خرڅو، پتلونونه دي، نور سامان ده، دا ټول شیانه موږ خلکو ته کور ته ور ورسوو.
افغانستان آنلاین سٹور کې د هر عمر او جنس لپاره کالی موندل کیږي. په یو کلیک او انتخاب سره په دریو ساعتونو کې مو کالی کور ته رسول کیږي. د دغه انټرنیټي پاڼې چلوونکي وای دوی په وسوخه کې په کابل کې نه داسې آنلاین پلورنځي لري چې نږدې 8000 امریکایي ډالر پرې لګولې دي.
رودوس 50 اوردر یا 30 اوردر یا 40 اوردر هر روز مې بر مې اوردر مې فقط اوردر رو مې چک میکنم، اوردر رو بهشون روان میکنم. هر مشتری مو کې خوشش نامد از چیز ما، از جنس ما، ما تا 7 روز ریټرن داریم. بعد از 7 روز بعد میتونه پس بر ما ریټرن کنه. ما برای مشتری خو کیش داریم، پول نقد فقط کیش است.
احسان الله د خپل مشتریان لغختنې ورسته د کابل ګوټ ګوټ ته پر موټر سایکل مزل کوي او مشتریان ته د خپل خوخي ورټو کې رسوي.
خلک اډر ورکي بیا د دفتر بصیر خان د دفتر کې هغه بیا ماته اډر پکې په دې کارتن کې او ماته راکې بیا زوړم کور بخیدل.
په آنلاین توګه د کالیو اخیستل کڅه هم زیات دود نه دی، خو د کابل خاري او شمیر اوسیدونکو له دغه اسانتیا خوختي او د پراخیدو هیله لري.
نو وخت ما اکیزای نه میشه دیگه، به خاطر ازی کې جنس خوبتر ما به دست میاریم و یا خدمات است کې روز به روز مردم رشد میکنه، ټکنالوژي جدید است، زیاتر مردم از استفاده کنه.
یو شمیر سوداګر وای کڅ هم په افغانستان کې امنیتي وضعیت ډاډمن نه دی، خو د افغانستان آنلاین سٹور انټرنیټي پاڼې چلوونکي وای چې دوی بخپل فعالیتونه له کابل څخه ورسته په هرات او مزار شریف کې هم پیل کړی. وحید الله فیضی، کابل.
ګران اوریدونکو، اوس تاسو ته یو بل رپورټ وړاندې کوو. ویډیو رپورټ د ډیوه ریډیو خبریال عرفان الله جان د باجوړ نه رالیږلی دی او دی وایي چې په ایجنسۍ کې، باجوړ ایجنسۍ کې جیلي ډاکټران ډېر سیوا شوي دي. تفصیل یې د دې په رپورټ کې اورو.
د پاټا سیکرټریټ لخوا جاری شوي د هغه اعلامیې نه پس چې پکې د قبایلي سیمو ټولو پولیټیکل ایجنټانو ته ویلې شوي دي چې دوی د پخپلو خپلو ایجنسو کې د جالي ډاکټرانو، جالي دوایانو خرڅونکو، دکاندارانو، لیبارټرینو، خوراکي اوټلو او د نایانو دکانونو باندې چاپی وهي، او دا ځکه چې د صحت محکمې ته داسې قسمه رپورټونه او شکایتونه موصول شوي دي چې دغه جالي ډاکټرانو، جالي دوایو، غیر قانوني بټریو، خوراکي اوټلو او د نایانو لوجې په قبایلي سیمو کې سلويخ پیسه د خلکو کې هپاتایټس بي سي یا تور جړی ترڅنګ نور مردار مرزونه خواره شوي دي. او هم دغه لړ کې د باجوړ ایجنسی د پولیټیکل ایجنټ انجینیر عامر خټک په هدایتو پولیټیکل تحصیلدار عبدالحاسب خان د ایجنسی کوارټر هسپتال خار ایم ایس ډاکټر خان سعید او د باجوړ ایجنسی د صحت د محکمې مشر ایجنسی سرجن ډاکټر عبدالحق د هسپتال په مارکیټ، صدیق آباد او عنایت کری بازار کې په دغه یادو شو دکاندارانو چاپی وهلی دي، او دغه مهال په دغه مکروه دند کې ککړ 14 کسان هم نیولې دي. پولیټیکل تحصیلدار عبدالحاسب خان وایي د چاپو دغه سلسله به د ایجنسو نور سیمو ته هم غځولې شي. دی وایي
دا زمنګ پاټا سیکریټ او جناب پولیټیکل ایجنټ صاحب صدا سي دغه انټيليجنس ایجنسیانو مختلفو خلکو دا شکایتونه کړی دي چې د هسپتال مخه ته مارکیټ شې دي کې دو نمبر دوايي او د کې انډین دوايي د کې ایکسپایری یو دا و بلدانه چنل تک موټلې دي دغه خوراکونه معیاري نه، غیر معیاري، نو پرون جناب پولیٹیکل ایجنٹ صاحب پدې کې سپیشل میټنګ راو وختو چې بایګې زمنګ ایم ایس صاحب مو ایجنسی سرجن صاحب مو موږ ته دا ټاسک والا کو چې تاسو بزای او دا و تقریبا په اب تک کې با یو زلدا دغه چې کوي بازارونه انکلوډینګ د خار بازار مین بازار چې کم دی عنایت کلی چې دی پبلک تدارې لیب ملاو شي چې کم اس کم سو بیمارو کې خوده ګندګۍ د وجې اخته نشي او دوایانو کې داسې ونی شي چې غریب خلک دی چې هغه باندې دو نمبر دوایون خرڅ شي او هغه الټا هغه ته نقصان وي.
تحصیلدار صاحب داسې رپورٹونه راغلي دي چې را دي اٹھول نه ډېر زیاتې ګندګۍ نه خوره کیږي او خلک په هیپاټایټس اے بی سی کې مبتلا شوي دي. په دې باندې هم څه شاپیه تاسو وایي؟
ایر پن لا جانا تاسو قتل زنو خلکو روټۍ ما چکلې چې هغه وزن باره کې زنې د اٹھلو منګ چکلا چې کم منګ ته په ګن کې معلومیږي تاسو وم قتل چې هغه زنې کسان ما بوتلل دا به ان شاء الله موږ په دې باندې چک ساتو. تاسو برا سره تاسو به موږ سره په دې کې تعاون کوئ. بازار چې کوم عمله ده کمیټي ده ته موږ خاص کو چې دې زموږ سره په دې کې تعاون وکړي او چې کم ځکه داسې کار کوي چې هغه موږ ته نشاندهي وکړي.
د اسپیټال د بازار صدر خلیل الله جان وای د پولیټیکل انتظامی او د سیادت د محکمې د مشرانو لخوا دغه چاپې لګول یو ښه ګام دی خو انتظامی دی باید دوی دکاندارانو ته لومبې نوټس ورکړي چې خپل کاروبارونه د سیادت د محکمې لخوا جوړ کړی شوی چوکاټ کې برابر کړي. دیول
ټول صفائی مسله دا راکه دوکا مسله دا خو راځي او موږ دا غوړم چې د صفائی صحیح صفائی وشي ټول ولا صفائی کار کوي دلته چې بار کم کاروبار خلک زموږ سره کوي راغي په تاسو داسې تماوینه وګه کوم غړو ولې دي کوم غړو ولې دي زیاته ګندګي دي خلکو زموږ په مارکیټ کې خوريږي.
د ایجنسی هډ کوارټر اسپیټال ایم ایس ډاکټر خان سیدوای جالي ډاکټرانو او غیر قانوني جوړ شوی لیبارټری لوجي د سیمې اولس په سخت عذاب کې اخته کړي دي او اوس بعد صحت محکمه د دوی پرځت کاروایانو ته دوام ورکړي. دیوای
دا کومل بټرن دی چې کوم خلکو هغه ټیکنیشنز ناشته چاغي هغه نه دی کړی او اسې ناشته دی خلاف بس کاروي
دی غبدا په منګه بندو او داغه وجه دا چې نن تاسو ولې د چډیر کسان نشته دی بټرن بند دی او هغه تلی دی نو هغه تلی دی وجه نه دی چې دا غو سره څنو او چا ول ما سره کور کې دي چا سره موږ خو یو چې شته دی وسنه دا خو اسې لګی دی نو د دې خلاف بسخت اکشن ګورنمنت دی.
د سیمې اولس د پولیټیکل انتظامی او د سیادت د محکمې د مشرانو لخوا په جالي ډاکټرانو جالي دوايي خرڅونکو دکاندارانو غیر قانوني جوړ شوی لیبارټریو غیر معیاري خوراکي اوټلو او د نایانو په دکانونو د چاپو وهلو ستاینه کړې ده او دای د سیمې د اولس لپاره د صحت په اړه یو ښه ګام ګڼلې ده. ایرپان الله جان وایس اپ امریکا ډیوا رادیو او ټي وی باجوړ ایجنسی.
د پاکستان په کوټه کې د صوبایي حکومت لخوا د خپلو هنرونو د څنګې پر ابتکار د انزورونو او نقاشۍ یو نندارتون جوړ شوی. حمید سمتور پر راپور لري.
په کوټه کې د صوبایي حکومت د پند د څنګې لوري د مفهومي هنرونو د عکاسو لوري د انزورونو ننداره وسوله. د دغې ننداره تنظیم کوونکی فاضل مصفیو د لوایس اپ امریکا ډیوا ریډیو ټلویزیون سره د خبرو پر مهال باندې وویل چې موږ په دغه ننداره کې هغه ستونزې په ګوته کړې دي چې د انځور جوړولو یو مهم پند. فاضل مصفیو وایي
جو چیزې تھاٹ سے ریلیٹڈ ہیں سوچ سے متعلق ہیں ان چیزوں کو کلر اور شیپ اور فارم دینا اس چیز کو ہم آرٹ میں ابسٹریکشن کہتے ہیں.
موږ هغه عکس جوړ کړی چې فکر کولای شو خو لکن په سترګو باندې نه شو لیدل لکه د بیلګې په توګه انسان چې کوم شیان له فکر سره تړون لري او په یوست واغه تو کې ته رنگ بڼه ورکول و دې ته موږ د پن په ژبه کې تجربي آرت وایي. د وینندارې ته د بلوچستان له بیلابیلو سیمو څخه ګڼ شمېر خلک راغلي چې په دوی کې ځوانان نجونه شجی او ماشمان سړی هم شامل. دوی د عکاسانو لوري زینی کړکیچ او خیال د رنگونو په توګه باندې پر کاغذ باندې د انتقال کولو یا ستاینه وکړه. ګډونوالو یې چې په کوټه شار کې په لومړي ځل باندې دلته د تجربي پن لپاره د ډیر په زړه پورې هنر ننداره ده. ډیر خوشاله سو چې دومره شکار دومره په زړه پوری انزور جوړ سوی دی د ستاینې وړ دي چې کوم سرلیک دوی د خپل پن لپاره کارولی دی په ډیر اونر سره د کتونکو د خوشحالۍ سبب ګرځي. د تجریدي آرت دغه ننداره تر درو ورځو پورې دوام درلود. اکاسان وویل چې د ساینسي بدلون له سببه ځخه و دغه پن ته اوس خلک ډیره پاملرنه نه کوي. دوی له حکومت څخه غوښتنه وکړله چې له دوی سره دې مالی مرستې وکړي او په سرکاري او په شخصي توګه د دوی لپاره دې د کار زمینه برابره کړل سي. د دوی له خولې کچیرې د دوی پن له اقتصاد سره وتړل سي. په یوویشتمه پیړۍ کې هم د انځور په ذریعه باندې د ټولنې یو شمیر منفي اړخونه به خلک په ډېره ښه توګه باندې بیانولی سي چې کتونکي پر فکر باندې مجبور کوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټ.
ګران اوریدونکو، د پاکستان او هندوستان ترمنځ چې کله تاوتریخوالی راشي نو بیا په سینما باندې دواړو ملکونو کې هم د هغې بد اثرات راغورځېږي. د ډیوا ریډیو خبریال نعمت الله سرحدي د چمن نه په دې هکله تفصیل راکوي.
د پاکستان او هندوستان تر مابند روان د تاوتریخوالی له وجې حکومت پاکستان په دولت کې د ډش ټي وي چې پکې انډین چینلان راتلو د بندولو پر پریکړه عمل درآمد شروع کړي او پر ډش ټي وي کارت باندې میاد اچولو عمل دا وخت په ټوله دولت کې ودرول سو چې هم په ډش ټي وي کې انډین چینلان بند سو او هم په کیبل کې. د پاکستان کیبل اسوسیشن یو غړی صلاح الدین وای چې انډین چینلانو باندې عوام ته څه تفریح یعنی ساتیری حاصل وو خو اوس بند سو، نو باید پاکستان معیاري پلمان او ښه غزلي او ښه میوزیک جوړ کړي چې د عوامو توجه ودې لوري ته سي.
تفریح د انډیا د طرفه سرازي باید چې موږ دلته په دې وطن کې په دې علاقه کې پر پښتو، پر اردو، پر پنجابي، پر سندي، پر بلوچ چې کوم مقامي ژبې دي په هغه باندې داسې ښایسته تفریحي پروګرامونه جوړ کړو. موږ باید چې د بل چا پر دې باندې انحصار نه وکړو که سبا ګسره به حیثیت ملک انډیا او پاکستان ته مثال د فلمانو مکمله پابندي وکړه او تفریحي مواقع چې دي هغه یې بندې کړي، نو زموږ خلک به فلم نه ګوري.
خو صلاح الدین نور زیاته کړه چې د پیمرا پر حکم چې انډین چینلان دې بند سي دوی پوره پوره عمل کوي او په کیبل کې د انډین چینلانو په چپه پاکستانی پیلمان او پاکستانی نیوز چینلان ښکار کوي. خو د دغه حکومتي پریکړې له وجې د ډش ټي وي ریسیورانو او انټرنیټ خرڅونکي او کارډ اچونکي کاروبار سره وابسته په لکونو دوکانداران ډیر زیات متاثره شوي دي. یو دوکاندار وایي چې خلکو ډش ټي وي انټرنیټ یې رانیولې دي، اوس یې میاشتنی کارډ پکې اچوي، هغه نه پکې لویږي. د دې له وجې د دوی کاروبار ډیر زیات متاثره شوی دی.
خلګو نو مطلب کوټه سیستم ورته پراته کې اغاز مشه شکایت کوي چې مطلب مشتاس شی رانی ولې دا شی یا برته واپس راوړ یا برته واپس واخه یا به کارت را جمع کوي. وست کارت جمع کول نه سپر کارت باندې پابند لګولې دا مطلب مش کارت ته چپل.
په ډش ټي وی ریسیور کې میاشتنې د کارت قیمت 2000 روپۍ او د 2 میاشتو 2000 روپۍ چې انډین چینلانو سره سره به پاکستانی او نړیوالو چینلانو هم پکې ښکار کېدو. خو حکومت پاکستان وای صدغه کارت نمبرو قیمت ټول انډیا حکومت ته رسیدي چې سالانه په اربونو روپۍ دی. خو یو دکاندار وای چې د کارت پوره قیمت 25% د ګټه پاکستانی چینلان هم اخلي چې اوس پر ډش ټي وی باندې د بندیز له وجې خلک پاکستانی چینلان کتلو څخه هم محروم اسول. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټي وی، چمن.
درنو اردوونکو، په هندوستان کې د ماشوم په تندی باندې ځینې هندوان د دوی په د مذهب لمخې هغه مقدس نقشونه کاږي. دغه مرکز ډیرو خلکو پاملرنه ځان ته راخپله کړې ده. ارباب محمود علي سره پر راپور چمتو کړی په ګډه اورو.
د اگست په لسمه پیدا شوی د دې هلک مور پلار وای د په تندی جوړه شوې نخه څو ورځې پس بدل شي. د اتوار په ورځ د دې ماشوم په تندی نخه بدله شوه او د هندوانو د خدای شیوا سره د وسلې شکل یې اخست دی. د لرو او نږدې علاقو نه خلک د خدای د ماشوم کور ته د ماشوم د دیدار او ښه نصیب لپاره را روان دي. د کور مخې ته یې هر وخت د خلکو قطار جوړ وي. د ماشوم کورنۍ ډېره خوشحاله ده او د دعا لپاره د یوې غټې غونډې تیاری کوي. د ماشوم مور کرن دیوی وای د د پتندی زیاتره مقدس نخې راخکاره کیږي.
د هندوانو د مذهبي هم قوم د ترشول یا درغاخي او د هندوانو د خدای شیوا درې مسترګه غوندي نخې د پتندی جوړیږي.
مقامی ډاکټران تر اوسه د نخو د جوړېدو علت خودلو کې پاتې راغلي. یو مقامی ډاکټر برون کمار وای غټه صحي اداره دا علت خودلی شي.
یو غټ صحي مرکز د معاینې وروسته د ماشوم په تندی د جوړېدونکو نخو علت معلومولی شي. ما چې کوم سیز معلوم کړی هغه یو صحي حالت دی چې ورته هیمنجیانا ویل کیږي، خو په دې کې جوړه نخه خپل شکل نه بدلوي. کومه نخه چې جوړه شي نو هغه بیا تل پاتې کیږي.
هیمنجیانا یو داسې حالت دی چې پکې د وینې رګونه په بې ترتیبه توګه یو ځای ته راجمع شي او بیا یو شکل واخلي.
ګران اوریدونکو، اوس یو بل رپورټ ته ستاسو پام راګرځو. دا وخت په امریکا کې د صدرتي انتخاباتو لپاره کمپینونه جاری دي. په دغه کمپینونو کې په امریکا کې دننه د آمدن کې د خلکو کم فرق دی، د چا آمدن کم دی چا زیات دی، دغه ډیر یو مهمه موضوع ګرځېدلې ده. په دې هکله نور تفصیل د ډیوه ریډیو زمو همکار محمد عالمگیر نه اورو.
په امریکا کې روان صدارتي ټاکنو کې د آمدن په کچه کې توپیر یو مهم موضوع ده او شمار شمیرې ښایي چې یو کم 50 میلیونه امریکایان په غربت کې ژوند کوي، چې په سلورو کې یو ماشوم داسې غریب راځي. د ټولنې بیا ودانې یو پروګرام د مسلې حل لټول ځان له کار ګرځولې او په اټلانټا ایالت جورجیا ښار کې دوی هڅه کوي چې غریب خلکو ته اعلی تعلیم ورکړي. د سکول دا ماشومان یو داسې سفر شروع کوي کوم بچي دوی کالج او بیا ښه ژوند ته بوزي. دینیل شوئ د ټولنیز بیا ودانې داسې یو پروګرام د اټلانټا ایسټ لیک په یو گاون کې چلوي. فرست کلاس اپورتونټیز فور اور چلډرن اینڈ ریلی فور دیر فیملیز ټو هیلپ دیم موو بیاوند. دا اعلی تعلیم پروګرام سره زموږ مقصد ماشومان او د دوی کورنۍ لپاره روښانه مستقبل ورکول دي، چې دوی د غربت د چکر نه راوځي او نړۍ کې نورې موقع ځان لپاره پیدا کړي. دا پروګرام د دریو کالو ماشومان لپاره د زده کړې تعلیم ورکوي کوم چې د دوی په خیال به روستو د اعلی تعلیم بنیاد وګرځي. په دې کلاسونو کې ماشومان سبق ویل او دریم جمعه پورې کتاب په خپل د ویلو جوګه کولو لپاره هڅه کیږي. د ماشوم عمر سره سره دغه پرمختګ هم نظر کې ساتل شي او خپل کارکردګي نور خو کولو باندې دی مجبورول شي. د دې ماشومانو لپاره نصاب هم هغه خودل شوی کوم چې د سره خوا کې د یو اعلی ځانګړي سکول دی، چې ټول توجه حساب، ساينس او ټیکنالوژي ته ده. I'd say the most staggering result that we've seen is for our young people go from having only about 5% of its fifth graders be able to meet. دلیل شوې بیا وایي زموږ د کار غټه کامیابی دا ده چې زموږ د پنځم کلاس ماشومان اول د ایالت په کچا په حساب کې 15% ماشومان سره برابر وو، نن په ګرد امریکا کې د 95% ماشومان سره سر په سر دي. دا تعلیم د مقصد په بنیاد جوړې یوې ټولنې په نوم پروګرام لاندې الکان او جلکو ته ورکول کیږي. جلیل سپیرمن د دې پروګرام کې سبق ویلې او هغه یو لسم کې دی او انجینیر جوړېدل غواړي.
Having all these different extracurricular activities like engineering, dance,
دی وايي انجینیرینګ ددا او بندونو کې شمولیت په شان غیر نصابی سرگرمی یو کستا سکول کې دا اندازه لګولو کې امداد کوي چې د څه جوړېدل غواړي. او کله چې یو کس د لسم او سوالسم کې داخليږي نو ځان له لار خوخه کړی وي. اوس ډیر غریبانان ماشومان د دې پروګرام لوجه د سفید پوش سره برابرتیا کې راځي. ټریز چپمن 15 کال وړاندې د دې ځای راغلی و. اوس کالج وی او ورسره پروزګار هم
نه. Knowing that someone else other than your family has taken an interest in you, it really encourages you and makes you want to do better and set the bar high.
کله چې تاسو پته ولګی چې زما د کور نه بهر هم زما سو خیال ساتي او ماته سترګې دي، نو ستا سبق ویلو کې اعظم نور پخته شي او ته ځان نور د ترکه په لار بوزي. مېرمن ټریز وای د ماشومانو په سبق ویلو کې او ښه کارکردګي کې د استاد ډیر لاس دی.
ګران اوریدونکو، هم د دې سره زموږ د ټي وي خبرونه دی، ریډیو ټي وي خبرونه پای ته رسي. په دې د دې خبرونه کې انجینرانو تکنیکی اړخته جونا او سانتوس په دې کې موږ سره مرسته کوله او د دې سره زموږ د پروګرام وقت ختمیږي د دین وروسته د ډیو ریډیو خبرونه لا جاری دي. ډیو ریډیو سره اوسئ.